ਅੱਜ ਪਰ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساعته خبری خبرونه ده نن د شروع ورځ کال 2019 د نومبر د میاشتې 14 نیټه ده په پاکستان کې د مازیګر شپږ افغانستان کې 15 او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د سحر 8 بجې شوې دي د وایس اف امریکا دیوا په خبری خبرونه کې درته زه بختور شاه
او زه بارکوال میاخیر
هر کله وایو وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان واکمن تحریک انصاف حکومت ناروغ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د علاج لپاره بهر ته د مشروطه تګ اجازه ورکړې خو رپورټونه دا هم وایي چې ښاغلی شریف پخوا د شرطونه رد کړي دي د قانون مرکزی وزیر فاروق نسیم وایي
فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو چار ہفتے کے لیے ایک ون ٹائم پرمیشن دی جائے فار ٹریول ابراڈ اپنی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے
او په شمالي وزیرستان کې سوداګرو د تیرو شلو ورځو راهسي روان احتجاج ختم کړي خو ویل دي د افغانستان سره تجارت د پاره د ورته د غلام خان لارې پرانستل شي یو ځای سوداګر وای
کاروبار مې تر واده هو زمونږ اوس دلتا کیما د کاروبار نشته
او ټاکل سوی چې د بندو دروازو تر شا د څو اونیو تر پلټونو او پښتنو وروسته نن د امریکې د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د مؤاخذې بهیر په ښکاره ډول پیل سي دا ځل به د پخواني ولسمشر جو بایډن زوی او هغه تن هم پښتنو ته وړاندې کیږي چې د ولسمشر ټرمپ د مؤاخذې په اړه شکایت کړی وو
درمن اوریدونکو په دې یو ساعته خبری خبرونه کې یو شمیر مهم رپورټونه او مرکې ستاسو لپاره لرو خو لومړی ورزو د دې خبرونو تفصیل ته
په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام ګوند په مشرۍ د ازادي مارچ نن 14 ورځ ده او نن په دې احتجاج کې دویم پلان اعلان شوی چې لمخې به له اسلام آباد احتجاج د هیواد نورو شهرونو ته غزول کیږي د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن نن تر یوې مشاورتي غونډې وروسته ویل دي د راتلونکي پنځشنبه یا زیارت لورځ به دا پلان عملي کیږي بل لور ته د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند په خاني ناروغه وزیر اعظم نواز شریف ته د علاج لپاره بهر د تلو مشروطه اجازه تور کړی خو رپورټونه دا هم وایي چې شاغلی شریف په خوا د شرطونه رد کړی دي د دغو دواړو موضوعاتو په اړه تفصیل زموږ له همکار بیروز خان څخه اورو
د پاکستان واکمن تحریک انصاف ګوند ناروغ په خاني وزیر اعظم نواز شریف ته د علاج لپاره بهر ته د تګ اجازه په داسې شرایطو سره ورکړو چې رپورټونه وایي شاغلی شریف دغه شرطونه لا ترسه دغه شرطونه لا ترسه منلی نه دي دا چې ښکاری چې نواز شریف د حکومت لخوا ورکړل شوی شرایط منلو ته تیار نه دي چې دی فیصلی حکمران غوند په عجیب مشکل کې اچولې د غوند چارواکي دا منی چې نواز شریف ډیر ناروغه دی او د عدالت لخوا ورته د علاج لپاره بهر ته د تللو اجازه ورکړل شوی خو نواز شریف په لویان وای د علاج لپاره بهر ته د تللو په لار کې ورته حکومت خندانه چوي او د خپل خوخ شرایط ورتک دي بلخوا مولانا فضل الرحمن او پښتونخوا ملي عوامي پارټي د پلان بي سره سم د سوبسین او بلوچستان په ځینې سیمو کې لوی لارې تړلې وي دا هم لیدل کیږي چې د ازادۍ مارچ په دویم پړاو یا پلان بي کې ورسره د اپوزیشن نور ګوندونه لا ندي ملګري شوي چې سیډونکو تر اوسه د حکومتي ګوند په ګټه بولي
په شمالي وزیرستان کې سوداګرو د تیرو شلو ورځو روانه احتجاجي ناسته ختمه کړې ده خو ویلې دي د افغانستان سره تجارت ته پاره دی ورته د غلام خان لارې په بشپړ ډول پرانستل شي د شمالي وزیرستان سوداګر وای حکومت ورته د اوختي تاوان په برخه کې د 2 ارب روپو ورکولو باور ورکړی دی د شمالي وزیرستان سوداګر دا کوي چې په دغه سیمه کې په کال 2014 کې په زربیاز پوځي عملیاتو کې د دوی سامانونو ته د 21 ارب روپو تاوان وخته ده سوداګر وی او وی دیو سره په خبرو کې وایي د خیبر پښتونخوا حکومت سره د دغه سیمینه د صوبایي سملې منتخب غړي میر کلم او ځای مشر نیک عمل د لاري مذاکرات روان او پرون ورته نیک عمل د حکومت لخوا د یو ستاوان ورکولو باور ورکړی دی نیکمل ویو وی ډی وته ویلی حکومت ورسره 2 ارب روپۍ منلی چې دغه سوداګرو ته به ورکوي
د افغانستان په پایتخت کابل کې نن یوې موټر بم چاودنې لږ تر لږه 12 تنه وژلي او شاوخوا شل تنه نورې ټپیان کړي دي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت چارواکي وایي برید نن سهار د کابل ښار د 15مې حوزې په سیمه کې سوی دی. د یاد وزارت ویاند نصرت رحیمي وایي د دغه موټر بم هدف د ګاردا ورلد بهرنۍ امنیتي کمپنۍ یو لنډ کروزر موټر و. د ده په خبره د دغه چاودنې په 14 تنه ټپیانو کې د یادې کمپنۍ څلور بهرني کارمندان هم شامل دي. رحیمی وایي ماشومان هم د دغه پیښې د مړو او ټپیانو په ډله کې دي او د ګاردا ورلد بهرنۍ امنیتي کمپنۍ یو موټر او د ملکي کسانو دوه موټرونه هم ویجاړ شوي دي. تر اوسه د دغه چاودنې ذمواري چا پر غاړه نه ده اخیستې.
د کورنیو چارو وزارت بیان نصرت رحیمی له ډیوی سره خبرو کې ویل دی موټر بم په دې برید کې چې د کابل ښار 15مې امنیتي حوزې د کسبې په سیمه کې د یوې امنیتي کمپنۍ موټر په نښه شوی وطنه ولسی وګړي وژل شوي او څلور بهرانیانو او شپږ تنه ولسی وګړي ټپیان شوي دي.
یو تونس موټر چې له منفجره توکو باندې ټک و یو لنډ کروزر موټر باندې ځان ته چاودنه ورکړي. دغه موټر د ګارډ اوورلد د کمپنۍ چې یوه بهرنۍ کمپنۍ ده دغو مربوط کېږي. له بده مرغه د دغه انفجار په ترڅ کې زموږ وطنه قدرمن هیوادوال ملکي کسان شهیدان شوي دي او لس تنه نور ټپیان دي. څلور تنه بهرني اتباع هم په دغه چاودنه کې ټپیان شوي دي. د هغوی ټپونه سطحي دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دې برید کې د وژل شویو کسانو شمېر لس تنه ټپیان شمیر څوار لستنه یاد کړای دی. دی پی کی مسولیت تر اوسه کومي وسلوالې ډلې په غاړه نه داخېسته. حکمل صدات دی ریډیو افغانستان.
تاسو د واشنگتن ډی سی نه د وایس اف امریکا دی وا خبرونه سره ملګری یې.
د خیبر پختونخوا اسمبلی غړو او عام ولس ترمنځ نیغ په نیغه د رابطو جوړولو په غرض د بشري حقوقو د پاره کارکونکي یو غیر سرکاري تنظیم پاک ویمن د سټیزنز وایس یا د خلکو آواز په نوم د موبایل فون اپلیکیشن جوړ کړی دی. د دغه اپلیکیشن یا سافټویر په ذریعه خلک د خپلې متعلقه حلقې د اسمبلی منتخب غړي د کارکردګۍ په اړه په اسانۍ سره معلومات ترلاسه کولی شي او خپلې رایې هم خپل ایم پی ته د یو میسج یا پیغام د لارې رسولی شي.
افغان طالبان وایي تر هغه به د افغانستان امریکایي پوهنتون دوه تښتول شوي استادان خوشي نه کړي چې انس حقانی او دوه نور طالبان چې پرون یې د افغانستان حکومت د خوشي کولو اعلان وکړ یو خوندي ځای ته انتقال شوي نه وي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي نن رسنیو ته په لیږلي پیغام کې دا خبره کړې ده. ولسمشر اشرف غنی پرون د امریکایي پوهنتون د دغو استادانو د خوشي کولو په بدل کې له بګرام زندانه د انس حقانی او د طالبانو ډلې دوه نور غړو عبدالرشید عمری او ملي خان د آزادولو اعلان کړی وو.
اسرائیلي عسکرو نن په غزا پټۍ باندې هوایي بریدونه ترسره کړي دي او په ځواب کې جنگیالو هم په اسرائیل باندې یو شمېر راکټې ورشتلې. د فلسطین طبي چارواکو او تندرو ډلې اسلامیک جهاد ویلي دي چې د اسرائیل لخوا هوایي بریدونو کې دوه تنه وژل شوي او داسې د تیر نهه په ورځ شروع شوي د تشدد تازه لړۍ کې د مړو شمیره 12 تر رسیدلې ده. د اسرائیل د دفاع عسکرو ویلي دي چې اوسه پورې تندلارو په اسرائیل باندې د 200 نه زیاتې راکټې ورشتلې دي. د فلسطین لخوا د راکټو ویشتلو لړۍ هغه وخت شروع شوې وه کله چې د اسرائیل لخوا هوایی بریدونو کې د اسلامیک جهاد کمانډر وژلی شوی و.
د ترکیه صدر رجب طیب اردوان به نن د امریکې له ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې ویني. ټاکل شوی ده چې دواړه ولسمشران به په شمالي شام کې د ترکیه په پوځي عملیاتو او د روس نه د ترکیه دفاعي نظام د اخیستلو ترڅنګ پورې یو شمېر نور موضوعاتو خبرې کوي. تر ملاقات وروسته به صدر ټرمپ او صدر اردوان په یو ګډه خبري غونډه کې وینا کوي. امریکا او د نیټو پوځي اتحاد نور غړو هیوادونو له روسا د ترکیه د دفاعي نظام په اخیستلو اندېښنه څرګنده کړې او وایي دغه روسي نظام د نیټو دفاعي نظام سره سمون نه خوري.
د امریکې کانګرس به نن د صدر ډونلډ ټرمپ د مؤاخذې په اړه بیا اورونه پیل کوي او د تیرو اورونو برعکس به دا ځل دغه اورونه د تړل شوو دروازو په شانه بلکې ښکاروي. د کانګرس د ایوان نمائندگان یا د هاوس اف ریپرزنټیټیوز د استخباراتي چارو کمیټې د دغه اورونې سرپرستی کوي. تر اوسه پورې د مؤاخذې د تحقیقاتي اورونې توجه د یوکرین په اړه د صدر ټرمپ د حکومت تګلاره ده. په تیرو څو هفتو کې د بندو دروازو په شا پخوانی او موجوده سفارتکارانو او قانون سازانو د کانګرس په دغه اورونه کې بیانونه ورکړي دي. خدا به لومړی ځل وي چې عام خلک به هم په کانګرس کې دغه عمل نیغ په نیغه لیدلی او اوریدلی شي.
د انډونیشیا په سماټرا جزیره کې په پولیسو په یوه مشکوکه ځانمرګې حمله کې نن لږ تر لږه شپږ کسان زخمیان شوي دي. پولیسو ویلي د چهارشنبه یا شورو په ورځ د سماټرا په میدان ښار کې سوې حمله کې یوازې حمله کوونکي ووژل سو. په زخمیانو کې څلور پولیس افسران او دوه ملکي کسان هم شامل دي. د برید ذمواري لا تر اوسه چا پر غاړه نه ده اخیستې. په انډونیشیا کې تر دې وړاندې هم پر پولیسو حملې شوي دي چې مامورین یې پړه پر سخت دریځو اسلامي ډلو راچوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، تاسې د امریکا غږ ډیو ریډیو لومړنۍ ماځګرنۍ خبری خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاته برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه یو شمیر رپورټونه درته لرو. په خبرونو کې مو واوریدل چې د پاکستان مرکزی حکومت نن پخوانی ناروغ وزیر اعظم نواز شریف ته له هیواده بهر د علاج لپاره د تلو مشروطه اجازه ورکړی دی. په دې اړه تازه تفصیل اخلو. د ډیوا ریډیو خبریاله رابعه پیر را سره هم دا ګړی له اسلام آباد د ټلیفون په کرښه وصل ده. رابعه، هرکلی درته وایم. رابعه پیر، رابعه زموږ غږ اوري؟
او
ژغ دې راځي. په دې اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې وایي مرکزی حکومت اعلان کړی دی چې نواز شریف د علاج لپاره لندن ته تلای شي، خو وایي په دې کې څه شرط یې شی دی؟ په دې اړه که تفصیلي معلومات راکړئ.
بلکل، څنګه چې تاسو ویلې، اوس هم دغه ساعت یو څو منټه وړاندې د قانون وزیر فاروق نسیم دغه اعلان وکړو چې وفاقي حکومت د ډیرو سوچ او د سلاو د مشورو وروسته پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د تلو اجازه ورکړې ده. هغه به دغه تک چې دی بهرني هیواد هر ځای چې دوی ځي، دوی به یوازې د څلورو هفتو دپاره ځي، څلورو اونۍ دپاره دغه اجازه ورکړې شوې ده. او دا په داسې شرط ورکړې شوې ده چې د دوی له اړخه، د نواز شریف له اړخه یا د شهباز شریف له اړخه، به یو د هرجاني یا د معاوضي یو بانډ د اوه څخه تر ونیم عرب رقو پورې به جمع کېږي، په حکومت ته به جمع کوي. د دې وروسته دوی تلی شي او دغه کم سفر چې به دوی کوي دغه اجازه یو ځل ورکړی شوې ده. د قانون د وزیر سره د پاکستان د وزیر اعظم د اعتصاب د پاره کم مرستیال استاد چې دی شهزاد اکبر، هغه دا خبره وکړه چې د دې سره کم هیواد ته چې دوی ځي، هغه هیواد سره هم دا خبره کېدی شي چې په کومو شرطونو باندې نواز شریف به لیږل کېږي هلته، او تر څه مودې پورې به هلته دوی موجود وي، د هغه هیواد سره هم دا خبره کېدی شي.
نو
بلړخت دی دا هم ویل چې کچری دا مددی دغه ناروغي ورده سو، او د ډاکټرانو له اړخه دا ویل سو چې تر اوسه پورې د برتر اتلی نسی، نو بیا درخواست ورکول کېدی سي او دغه موده پراخی دی هم سي.
نو د نواز شریف له خوا څه درز مخه تراغلی چې هغه دا شرطونه منل کڅنګه؟
تر اوسه پورې د نواز شریف اوس دغه دی چې دغه پریس کانفرنس ختم شو، د نواز شریف د ملګرو لاړه، د نواز شریف د خپلوان لاړه، خو تر اوسه پورې دغه خبره مخې ته نه ده راغلې. خو د دې څخه وړاندې، د دغه پریکړې څخه وړاندې، د دغه اعلان څخه وړاندې دا خبرې کېدی چې نواز شریف د دې څخه وړاندې عدالت دوی ته د اته هفتو یا د اته اونیو ضمانت ورکړی دی، او د دې سره هلته د ضمانتي مچل کې لاهور های کورټ ته او سپریم کورټ ته جمع کړی شوی دی. او اوس په دا وخت کې محمد زبیر د دوی کم مشر چې دی د مسلم لیگ نواز دلغه، هغه هم دا خبره کوي چې دغه پریکړه چې کم سوی ده، هغه د قانون تر مخه نه ګڼي، او دا ویل کېږي چې کومه پریکړه چې عدالتونو کړې ده، هغه پریکړه د دوی په نظر کې منل کېږي، او دغه د هرجاني کمپاونډونه چې د دې ته قانوني حیثیت نشته. نو تر اوسه پورې دا پریکړه نه ده سوی چې آیا د نواز شریف یا د شهباز شریف له اړه خبره چې فکر کیږي خو د قانون وزیر ویل دي چې دوی فکر وکړه او اوس په کار دی چې اوس د دې خوشاله د نواز شریف او د شهباز شریف خوشاله چې هغه په دې اړه څه لار خپل وی دي.
راویه پیر ډیر مننه.
ډیر مننه په مخه مو شي کور ماته.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیز رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
او سم بیا په اسلام آباد کې د ازادي مارش په اړه یو بل ریپورت ته ستاسو پام راګرځو. په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام ګوند په مشرۍ د ازادي مارچ نن څوارلسمه ورځ ده او نن په دې احتجاج کې دویم پلان اعلان شوی چې له اسلام آباد به احتجاج د هیواد نورو ښارونو ته غزول کیږي. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن نن تر یوې مشاورتي غونډې وروسته ویلي دي چې د راتلونکي پنځشنبه یا زیارت له ورځې به دا پلان عملي کیږي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د پیر ولایت شاپور رپورټ کې اورو.
د مولانا فضل الرحمن په شمول حکومت مخالف نه سیاسي ګوندونو باندې ګډه اتحادیه په واکمن تحریک انصاف ګوند باندې انتخاباتو کې رټګې د لارې واک ترلاسه کولو تورونه لګوي او دوی د وزیر اعظم عمران خان د استعفا او په هیواد کې د بېدرفه او د فوز د کردار نه پاک نوي انتخاباتو غوښتنه کوي. تیره شپه آزادۍ مارش ګډونوالو ته خپله وینا کې مولانا فضل الرحمن تر اوسه پورې خپل احتجاج ګټور وګرځاوه او د احتجاجي مظاهرچیانو ته دا ډاډ هم ورکړی چې ګنې ډېر ضرب دوی په خپل مقصد کې بریالي شي. او دې سره مولانا فضل الرحمن د خپل آزادۍ مارچ یا احتجاجي تحریک پلان بی یا دویم پړاو باندې لاس پورې کولو اعلان هم وکړ.
جب آپ پلان بی کی طرف جائیں گے تو یہ حقیر بھی آپ کے ساتھ شانہ بشانہ رہے گا.
اغو ویل چی اسلام آباد کی احتجاجی ناستہ با دوام لری او دے سرب پا گرد حیوات کی ردوی پلاویان بہر روزی او بیاد اسلام آباد احتجاجی ناستہ کی شریک خلق بہم ددوی دا کمکل پار زان رسوی. قسم مولانا فضل الرحمن د احتجاجی تحریک دویم پړاو یا پلان بی تفصیلات ندی شریک کړي خو پرستو کې د ګوند مرکزی لیډرانو دا ویلو چې دوی د هیواد مهم تجارتی لارو په تړلو او کاربندیز باندې غور کوي. مهمه خبره دا ده چې اسلام آباد احتجاجی پرلت کې د تیرو سور وزرا حسی مولانا فضل الرحمن سره په کنټینر مخالف ګوندونو مشرانو کې یوازې د پښتونخوا ملی عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزئی په نظر راځي او نور حکومت مخالف سیاسی ګوندونو مرکزی لیډران دغه احتجاجی ناستې ته د ورتلو نه ډډه کوي او چې کله مو د حکومت مخالف مسلم لیگ نواز ګوند د ملي سملی غړي ډاکټر عباد نه وپوښتل چې د مولانا پلان بی یا د احتجاجي تحریک دویم پړاو کې د دوی کارکنان به په سړک روزي او کننو د خپل جواب څه داسې راک.
زمونږ د اول ورځ نه مولانا صاحب سره اصولي خبره د پارټۍ دا وه چې مونږ تا سره په مارچ کې جلسې حد پورې شرکت کوو. مولانا صاحب خپل سټیټمنټ هم دا و چې رهبر کمیټۍ والا دې مونږ سره وي نو هغه سره زمونږ رهبر کمیټۍ والا تا به لیدلي زمونږ لیډرشپ ځي او ډیلی بیسس باندې ټولو پارټو والا ځي او سپیچز هم کوي او مطلب د مولانا صاحب سره ولاړ دي. هغه اصولي سیاسي حمایت مونږ کوو.
او د بل لوی حکومت مخالف پیپلز ګوند سېنېټر بیرامن تنګي وای چې د دوی ګوند په جمهوریت لارو باندې د احتجاجي تحریک مخپړوان دي بوتلو حق کې دي.
دا بلاول بوتو زرداری صاحب روزي اول نه دا اغي دا سوچ ته چیرې د ډیموکراټک پروسس د پاره زموږ ډیره قربانې دي او موږ کوشش دا کوو چې یره درمیان لاروي چې اغه موجوده سلیکټډ پرایم منیسټر دا ریالایز کړي چې به زمانہ دا ملک نه چلیږي زه ریزاین ورکم او مطلب دا چې په ملک کې نوې الیکشن شي او خبره صرف دا ده چې هغه دا سوچ ته چې یاره ملک تم تباہ شي جمهوریت تم دی ریال شي جمهوری ادارې تم تباہ شي خو چې زری پرایم منیسټر
بلخوا د جمعیت علماء اسلام فیډل مشر لخوا خپل احتجاجي تحریک دویم پړاو یا پلان بی ته خبرګون کې د وزیر اعظم د اطلاعات او سلاکار فردوس آشکاوان دا د مولانا فضل رحمان د مایوسۍ نه ډک ګام ګرځولې دي. د خپل ټویټ د لارې فردوس آشکاوان مولانا فضل رحمان ته خبرداري ورکړې چې د څه قسم غیر قانوني یا غیر ذمہوار حرکت نه ډډه وکړي. فردوس آشکاوان زیاته کړې دا سلګي مولانا فضل رحمان د خپل احتجاجي تحریک د ناکامۍ په سر ګنګس دي او نه پوهېږي چې څوکړي.
دا د وی او ای ډیو خبرونه ده.
که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای ډیو په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شئ.
دا وی پاڼې پته ده
voadiwanews.com،
ټویټر @voadiw.
هیر یې نه کړئ.
وایس آف امریکا دیوا د مولانا فضل رحمان د پلان بی د اعلانولو وروسته په کوټه کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پلویانو او د جمعیت علما اسلام پلویانو د چمن او د کوټه لوی لار بند کړې ده. د دغه لارې د بندېدو سره خلکو ته ډېر مشکلات دي. په دې باندې تفصیل د ډیورډیو خبریال نعمت الله سرحدی نورو.
په اسلام آباد کې روان ازادي مارچ ته په خپل ویناو کې د اتحادي جماعتونو د مشرانو لخوا د پلان بي د اعلان سره سم نن ورځ د کوټي او چمن تر مابینس او د سند بلوچستان تر مابینس سره د شاد د جکاب آباد په مقام باندې لوی لارې بند کړل شوې. چې د لارې بندېدو له امله وادي خلکو او مالوړونکو ټرکانو او د ټرالرو ډرایورانو د سخت مشکلات سره مخامخ شول. په دغه مهال د کوټي چمن لوی لار د سید امیر کراس په مقام باندې د بندولو سیاسي کارکونانو مشرکونکو ګلشا وډیوه ته وویل ستیر شپه نه وخت د خپل جماعت د مشرانو لخوا ودی ته وویل سو غلوې لارې دې بند کړل سي.
یو بجم د اسلام آباد مولانا فضل الرحمن د ہدایت وک او مولانا عبد واسع صاحب صوبای امیر تاسو به جو سبب مین شهر پر سید احمد کراس باندې بند کی تاسو اپشن والا هغه په ہدایت کې مرز روډ بلاک کړی دی باندې او د بیا پلان دغه دا چې په اړه ځلا کې مین شهر چې دا بلاک د پاکستان چې کوم مریضان دی یا ایمبولانس دی یا زه په خلک دی واغو ته مز په زلار کړی دا هغه روان دی دغه ته اجازه پر کړی دی کین غټ ګاډیان دا غو الله باندې
د غرنګ د سند او بلوچستان سره د شهر جکاب آباد پر مقام باندې د لارو بندولو په محل هم جمعیت یو ځای مشر عبدالمالک وډیو ته وویل چې دغه لوی لار د بندول هم د پلان بی برخه ده چې د سبا څخه بدوی په دولت کې نور لوی لارې هم بندوي.
پلان بی سبا ده چې نن له بلوچستان زی آغاز وسو کوټه چمن چې کوم بین الاقوامی روډ دی دغه بندو او د کباباد چې د سند او د بلوچستان بارډر دا نن بندو او له سبا د موټر وی آی وی جی ټی روډ په ګرد ملک کې به سبا پلان بی شروع کړي.
خود اتحادی جماعتون لخوا د پلان بی تحت لوی لار بندولو کم عمل د نن څخه شروع کړل سو. پر دغه باندې د ترانسپورت اتحادی لخوا سخت خبرګون مخته راغلی دی. د بلوچستان د ټریک اونرز اسوسیشن مشر نور احمد کاکړ وډیو ته وویل چې د مخکې څخه زپل ترانسپورت د دغه بلاوجه او ناسا په لار بندولو څخه به نور وزپل سي. اتحادی جماعتون دی پر دغه خپل پریکړه نظر ثانی وکي.
ترانسپورت کاروبار دغه ډیر خراب دی نو بیا که دغه سیاسي حواله سره خلک د روډونو بند کړي یقینا زموږ شوبې ته نور هم تاوان ورسېږي. نو موږ د نن د واقعي بغیر اعلان بغیر دغه یو سیاسي جماعتونه را ولاړیږي هغه مین شارا بندي نو موږ د دې سخت مزمت کوو.
خو د کوټي چمن لوی لار خلاصولو د پاره د سیمې چارواکو د احتجاج کوونکو سره د خبرو کولو هڅه وکي خو دغه احتجاج کوونکو لار خلاصولو څخه انکار وکي او وی ویل سترڅو اتحادي جماعتونو درابر کمیټې لخوا ودی ته نه ویل سوي دغه لوی لارې به دوی نه خلاصوي. د اخرنی اطلاعاتو پورې دغه لوی لارې بندې پاتې وي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوا ریډیو، چمن.
اوس هم د افغانستان په اړه یو موضوع ته ستاسو پام راګرځو. پرون افغان حکومت اعلان کړی و چې په افغانستان کې د یو امریکایي پوهنتون د دو تشتول سوی استادانو په بدل کې د حقانی ډلې د مشر د زوی انس حقانی او دو نورو طالب بندیانو په بدل کې د امریکای پوهنتون د استادانو په بدل کې د غدری طالبان خوشی کړی دی. دا چې په افغانستان کې د دې په اړه څه خبرګون راغلی او د سولې پر بهیر به د دغو طالب بندیانو خوشی کول څه اغیز ولري په دې اړه زموږ له همکار فواد لامی سره خبرې کوو چې همدا ګړی را سره په سټوډیو کې د لامی صاحب تاسو ته هرکلی وایم.
ډېره مننه. سلامت اوسئ.
په پیل کې که دا راته ووایاست چې آیا د طالب بندیانو د دغه تبادلې په اړه په افغانستان کې څه خبرګونونه مخې ته راغلي دي؟
پس لغه چې د انس حقانی او د دوه نورو جپړو طالبانو د خوشی کېدو خبر خپور شو د حکومت لخوا په افغانستان کې د نننه بیلابیل خبرګونونه راوپارېدل. خو یو شی چې د پام وړ واغده و چې د دې فیصلې په مخالفت کې چې کوم خبرګونونه راښکاره شو هغه د سیاستوالو یا د غټو سیاستوالو لخوا نه و بلکې عادي د فعالان اکټیویستان یا ځینو نور څېړونکو چې د حکومت منتقدین و هغو پې نیوکه وکړه چې حکومت ویل چې د انس حقانی خوش کېدل مونږ ته ریډ لاین دی، یعنی مونږ به هغه نه تیر نه شو، هغه به خوشی نه کوو، اوس باید څنګه د خپل د خبرې نه وغوښتل او هغه یې خوشی کړه. خصوصا د حقانی شبکه په افغانستان کې د ډیرو مرګونو بریدونو عامل ګڼل کیږي او خلک ډیر ورته په ښه سترګه نه ګوري، وایي چې د دغو چاودنو او وژنو په بدل کې باید انس حقانی اعدام شوی وو، لکه څنګه چې په دوو محکمو کې یا عدالتونو کې ورباندې د تیزندۍ حکم هم راوتلی وو. خو د پام وړ خبره دا ده چې د ولسمشر غنی لخوا د دغه فیصلې له اورېدو وروسته په کابل کې د نن سیاستوالو خصوصا د لوی سیال چې دی ډاکټر عبدالله عبدالله دغه د خوانه هیڅ کوم داسې خبرګون مخې ته نه دی راغلی، بلکې ډاکټر عبدالله سره پرون د امریکا سفیر جان بس هم لیدنه کتنه وکړه او په دې برخه کې خبرې وکړې. دغه د خوا کوم اعتراض نه دی لیدل شوی. تر څنګ د په کابل کې د امریکایي پانتون چارواکو ډیره خوشحالي خودلې ده. دغه تر څنګ د امریکا سفیر جان بس هم دا کار د ولسمشر غنی یو ډیر زړور کار ګڼل، یو ډیر زړوره فیصله او ډیره ښه فیصله چې امریکا وایي تینم لا تړ کوي. خو تر څنګ زبی الله مجاهد چې د طالبانو ویان ځان غنی هغه بیا ویل دي چې ترڅو چې دغه زندانیان خوشوي زندانیان دوی ته ونه سپارل شي، دوی ته ونه رسیږي، تر هغه وخته پوري دوی نشي کولای چې خپل دریځ څرګند کړي. د ولسمشر غنی بل لوی سیاسي منتقد محمد محقق هم بیا ویل دي چې دغه کسانو خوشی کېدل د سولې له بهیر سره مرسته کوي، نو دوی ورسره مخالفت نه کوي بلکې دا یو ښه کار دی. د طالبانو یو پخوانی چارواکی چې اوس په کابل کې دی وحید مجداغ بیا ویل دي چې د دغه دریو تنو خوشی کېدل د امریکا د فشارونو له امله او د افغانستان د حکومت د غوښتنو پر اساس نه.
خپل ولسمشر غنیم تیر ورځ ویلی چې دغه طالب بندیان له امریکایي متحدینو سره تر سلام شروع وروسته خوشی کړي، نو څه فکر کوي چې آیا دا به د سولې پر بهیر باندې د دوی خوشی کېدل څه اغیز ولري؟
دغسې هیلې ښودل شوي دي ډېرې، چې خصوصا د امریکا سفیر په کابل کې دا خبره کړې ده چې اوس دوی هیله مند دي د طالبانو لخوا هم یو ښه اقدام دوی وګوري. د بلې خوانه د ولسمشر غنی نایب صدر څوکۍ ته نوماند امرالله صالح چې په دې انتخاباتو کې ورسره درېدلی دی هغه هم ویلي دي چې دا معامله لا تر اوسه نه ده ختمه، یعنی دوی نور داسې تمې لري چې طالبان به هم په مقابل کې وڅ وکړي. خو تر اوسه پورې مخکې د وخت دا به وکتل شي چې افغانستان دغه کسان د څه په بیه کې خوشی کړي دي. داسې ویل کېږي چې طالبان ښایي حاضر شي له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته کښېني چې تر اوسه نه حاضرېدل.
او څه فکر کوي چې آیا دا طالب بندیان په داسې وخت کې خوشی شوي دي چې په افغانستان کې لا هم امنیتی حالت ښه نه دی؟ نن هم په کابل کې چاودنه شوې ده چې د رپورټونو له مخې دوه لسانه پکې وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان شوي دي.
په کابل کې دا ډیر وخت په دا وروستیو هفتو کې چاودنه نه وشوي، پخوا ډیرې چاودنې کېدلې، ځانمرګي چاودنې. خو پرون چې دا خبر خپور شو دې خبر نه بیا وروسته نن دلته په کابل کې چاودنه وشوه بیا پس له ډیر وخته. خلکو فکر کوو چې دا ګر چې دروسه پورې د دې 14 پړه طالبانو یا حقانی شبکې په غاړه نه داخستي، خو بیا هم داسې 14 اکثرا د حقانی شبکې پورې تړل کیږي او غي ملزم ګڼل کیږي. خو تروسه پورې دا هم باید وایم چې دغه 14 برسیره په نورو ولایتونو کې د طالبانو سره سخت جګړې روان دي. هم دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو، لکه په کاپیسا کې، په پکتیا کې، په ځینو نورو ځایو کې هر یو وایي چې د بل غاړې نه ډېر کسان وژلي دي. یعنی جنگ په خپل ځای باندې روان دی، تود روان دی. اول ته دا د تبادلې قصه شوې ده. داسې معلومیږي چې د خبرو نه مخکې که بیا هم د حکومت او د طالبانو خبرې وشي، نو د خبرو نه مخکې دوی بیا هم یو غواړي یو په بل باندې په پوځي ډګر کې فشارونه زیات کړي.
فواد لامی صاحب، ډېره ډېره مننه.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
اگر من اوریدن کو ڈیوا ریڈیو تے یواری بیا پا خیر راغ لئی زمنگا پراونا لاوس هم روانا دا یواری بیا ستا سپام را گرزو دا مهم و خبرونو سرٹکو تا
د پاکستان واکمن تحریک انصاف حکومت ناروغ پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د علاج لپاره بهر ته د مشروطه تګ اجازه ورکړې، خو رپورټونه دا هم وایي چې ښاغلی شریف په خاله دغه شرطونه رد کړي دي. د قانون مرکزی وزیر فاروق نسیم وایي
فیڈرل گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو چار ہفتے کے لیے ایک ون ٹائم پرمیشن دی جائے فار ٹریول ابراڈ اپنی میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے.
او په شمالي وزیرستان کې سوداګرو د تیرو شلو ورځو روانه احتجاجي ناسته ختمه کړي، خو غوښتنه یې کړې ده د افغانستان سره تجارت تپاره دی ورته د غلام خان لار پرانستل شي. یو ځایي سوداګر د خپل تاوان په اړه وایي
کاروبار مې تباه هو، زمونږ اوس دلته کومه دکانبار نشته.
او ټاکل شوی ده چې د بندو دروازو تر شا د څو اونیو تر پلټنو او پوښتنو وروسته نن د امریکې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مواخذې بهیر په ښکاره ډول پیل سي. دا ځل به د پخواني ولسمشر جو بایډن زوی او هغه تن هم پوښتنو ته وړاندې کیږي چې د ولسمشر ټرمپ د مواخذې په اړه شکایت کړی.
او زه غواړم د خبرونو تفصیل ته
په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام ګوند په مشرۍ د ازادي مارچ نن پر 14 ورځ پای ته رسیدلې او نن په دې احتجاج کې دویم پلان اعلان شوی چې له اسلام آباد به احتجاج د هیواد نورو ښارونو ته غځول کیږي. د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن نن تر یو مشاورتي غونډې وروسته رسنیو ته ویلي چې د راتلونکي پنځشنبه یا زیارت لورځ به دا پلان عملي کیږي. مولانا فضل الرحمن او اپوزیشن ګوندونه دریز لري چې د پاکستان تحریک صاف په مشرۍ واکمن حکومت په درغلي راغلي، نو وزیر اعظم باید استعفا ورکړي.
او تازه خبر دا چې مطبوعات وایي پاکستان کې مولانا فضل الرحمن په اسلام آباد کې خپل روانه درنه د ختمولو اعلان کړی دی. بلخوا شمالي وزیرستان کې سوداګرو د تیرو شلو ورځو روانه احتجاجي ناسته ختمه کړې ده، خو غوښتنه یې کړې ده چې د افغانستان سره تجارت لپاره دی ورته د غلام خان لاره په بشپړ ډول پرانستل شي. د شمالي وزیرستان سوداګر وایي حکومت ورته د اوختي تاوان په برخه کې د 2 ارب روپو ورکولو باور ورکړی دی.
د افغانستان په پایتخت کابل کې نن یو موټر بم چاودنې لږ تر لږ 12 وژلي او شاوخوا شل نورې ټپیان کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي برید نن سهار د کابل ښار د 15 حوزې په سیمه کې سوی دی. تر اوسه د دغې چاودنې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. او طالبان وایي تر هغه به د افغانستان امریکایي پونتون دوه تښتول سوي استادان خوشي نه کړي چې انس حقانی او دوه نور طالبان چې پرون یې د افغانستان حکومت د خوشي کولو اعلان وکړ یو خوندي ځای ته انتقال سوي نه وي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي نن رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې دا خبره کړې ده.
اسرائیلي عسکرو نن په غزه پټۍ باندې هوایي بریدونه ترسره کړي دي چې په دغلته جنگیالو هم په اسرائیل باندې یو شمېر راکټې ورغورځولي. د فلسطین طبي چارواکو او تندرا وډلې اسلامیک جهاد ویلی دی چې د اسرائیل لخوا هوایی بریدونو کې دوه تنه وجل شوي او داسې د تیر نهې د ورځې راهیسې شروع شوي د تشدد تازه لړۍ کې د مړو شمېره 12 ته رسېدلې ده.
د ترکیې صدر رجب طیب اردوان به نن د امریکې له صدر ډونالډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې ویني. ټاکل شوی ده چې دواړه ولسمشران به په شمالي شام کې د ترکیې په پوځي عملیاتو او د لروسه د ترکیې دفاعي نظام د اخیستلو تر څنګ پر یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې کوي.
د امریکې کانګرس به نن د صدر ډونالډ ټرمپ د مواخذې په اړه اورونه بیا پیل کوي او د تیرو اورونو برعکس به دا ځل د تړل شوو دروازو په شان بلکې ښکاروي. د کانګرس د ایوان نمائندگان یا د هاوس آف ریپرزینټیټیوز د استخباراتي چارو کمیټي د دغه اورونې سرپرستی کوي.
د انډونیشیا په سماټا جزیره کې پر پولیسو په یوه مشکوکه ځانمرګي حمله کې نن لږ تر لږ شپږ کسان زخمیان شوي دي. پولیسو ویلي تیره ورځ د سماټا په میډان ښار کې سوې حمله کې یوازې حمله کوونکی ووژل سو. د حملې ذمواري لا چا پر غاړه نه ده اخیستې.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرمن اوریدونکو، دا وایس اف امریکا ډیوه ده. په شمالي وزیرستان کې سوداګرو خپل احتجاج ختم کړی. دغلته احتجاجي ناسته د تیرو شلو ورځو راهیسې روانه وه. دغلته چې کوم ځای مشران دي، هغوی دا وایي چې حکومت ورته باور ورکړی دی چې د دوی یو څه تاوان به وله حکومت واپس ورکوي. د ډیوه رډیو خبریال عدنان بیټنی په تفصیلي رپورټ را لېږلې.
سوداګرو ډیوا سره په خبرو کې وویل د خیبر پښتونخوا حکومت سره د علاقې نه د صوبایي پارلمان منتخب شوی غړی میر کلم وزیر او ځای مشر نیک عمل د لارې مذاکرات روان وو او تیر ورځ نیک عمل د حکومت لخوا د یو څه تاوان ورکولو باور ورکړی دی. نیک عمل ډیوا سره په خبرو کې وویل حکومت ورسره و ارب روپۍ منلې چې دغه سوداګرو ته به یې ورکړي.
حکومت کمیټي و د هغې کې پیسې منګرې کړي په پانه مزیتای ډیر مجبور شوی نه را چې د خلک دیوی طرف دلی دی چې کوم بل بندې کار دې سره کړی وي مجبور کړی وي دلته د کنی نه بنداول سکین کوي هغه چې سره سپورټ وي هغه پاسې سره نقصان ټول چې کوم بازار وو باندې نو دوی دلته یو چمن دی دا اره ورس په دې سره دا وتل میاسته نه دی میټینګ نه ټول په سر دل اخر کار دا د مجبورین او خلک
د سوداګرو د کمیټې مشر چیرمن شیرولی وویل د ضرب عذاب عملیاتو په درس کې دوی ته د 20 ارب روپۍ تاوان او ورشتي او د حکومت دا و ارب روپۍ احتجاجان قبلوي ځکه چې دوی سره هم بل لار نه ده پاتې. هغه وویل دوی سره وړاندې هم دغه ډول ژمنې شوي خو عملي شوي نه دي او کدا روپۍ هم ورته په څو ورځو کې ور نه کړی شوي بیرته په احتجاج لاس پورې کړي. شیرولی زیاته کړه د سیمې د سوداګرو کاروبار د وړاندې نه تبا شوی او د افغانستان سره د غلام خان بندر د لارې د نور تاوان سره مخ کیږي. هغه ویل کده غلام خان لاره د دوی د پاره په بشپړ ډول پرانستل شي او اسانتي ورته برابر کړی شي نو کاروبار به یې ور سره شسی.
کومه ورځ له دا برنه خو بیا موږ نه چاوري نه دا څه درنه هه کی چې د دې دوه په شاور او اسلام آباد موږ بیا تم کوي.
یو دکاندار ارشاد الله وای د سربې اسب پر مهال یوازې هغه ته 90 لک روپۍ تاوان او ورشتي او د حکومت په اوسنۍ روپۍ کې ورته 100 لک روپۍ ملا ویږي.
په وخت کې زمو نقصان کې شی او څه کم 90 لک روپۍ زمو نقصان شی او اوس چې هم ملا ویږي اندازا 20 لک روپۍ زمو ته ملا ویږي. 90 لک یو نقصان شي او څه پینځه کله موږ به کاروبار شوي او کاروبار مې تباتا هو زمونږ اوس دلتا کیما د کاروبار نشتا نیمه دمتا د میران شاهونڅه خیسه مونږ پلاشي خو ډیره ګران خبر
د وزیرستان څخه د افغانستان سره د غلام خان بندر لاره د کال 2014 ضربه عصب عملیاتو راسه تړلې او اوس پر یو څه غاډي تګ راته کوي خو سوداګر وای د ترخم د لارې په سیر دی دا هم هر وخت پرانستل شي او اسانتیاوی د ورته برابر کړی شي. د غلام خان بندر د لارې په د افغانستان څخه پاکستان لوري ته د غاډو سامانونه خالینونه او د بهر هیوادونو نه راتلونکي شیونه راوړل خدل. د غډول د پاکستان څخه به اوړه چینی جامې او سیمنٹ په اسانی سره خو سوبیته وړل کېدل. د دې ترڅنګ په یاد لاره به د سبزه او میوه هم غټ تجارت را فان وو چې د خندانو له امله وز د ځن سره مخ شوې دي. عدنان بیٹنای ډیوا شمالي وزیرستان.
او
قدرمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دیوه دا په اسلام آباد کې د مخالفو ګوندونو احتجاجي ناسته چې د جمعیت علما اسلام فیډلې په مشرۍ کې روانه وه. مولانا فضل الرحمن په وروستیو کې د دغې درنې د ختمولو اعلان کړی دی. تفصیلات اخلو د ډیو رډیو خبریال پیر ولایت شاه صاحب نه. پیر صاحب ستړي مشئ پیر صاحب بیک گراؤنڈ کی خود مولانا صاحب خبر راضی تاثر لو کچھ دغه درنه کی سوې مولانا صاحب
مولانا فضل الرحمان دا وقت اسلام آباد کے خپل بلدیان او اغي خپل پلان بی اعلان کو او دلت خلق تو ویل لگیا دے اس چې تاسو بزه خپل خپل علاقو ته خپل خپل علاقو کې بدر احتجاج جاری ساتي. د مولانا فضل الرحمان در خطاب سم روان دی هغه خپل پلوی نو دا غټ کړی چې تاسو احتجاج کې ډېر غټ تر لا سکړي دي او دا هم ورته و چې تاسو ال تک احتجاج کوي نو دا خیال ساتي چې دا چا په جون کې خلل وانه چوي دا سه احتجاج کوي دا سلار تړي چې عام خلکو ته څه تکلیف نه وي او خاص کار د امنیتي ځواکونو سره یا د پولیسو سره د خپل ډډه کوي نو دا وخت هم د مولانا فضل الرحمان دا تکلیف روان دی. هغه د خپل بلدیانو ته وایي چې دغه پلان دی به مخ پلوان دی یا د احتجاج د دویم پړاو به مخ پلوان دی څنګه بوځي.
پیر ولایت شاه صاحب دا غوښتنه څومره برابر ده چې مولانا صاحب وایي چې تاسو روړونه بند کوي خو هغه روړونه مه بندوي چې خلکو ته تکلیف نه وي دا به څنګه خبره؟
ما تاسو ورته تاسو आवाज دې ما ته څومره نه دلته چې شور دې ما تاسو خپل سوال دې بارو
او ما دا وی چې تاسو وې چې مولانا صاحب خپل پلویانو ته ویلي چې لارې وتړې روډونه بند کړي خو ابا کم یو روډ چې خدای مور سره ویلي چې خلکو ته تکلیف دي نه نو دا به څنګه خبرې دغه خبره څومره رښتونی کې دی شي حقیقت ته نږدې کې دی شي؟
بالکل بالکل ځکه چې دا من خدایو دې چې دې په مهم تجارتی او چکم سفری پر دغه دی لارې دغه بتړي دا خو دی ویلو چې په یاجام بم کو کاربندیز بم کو کلاو سفر دا سټ کې لامنګ د مولانو په تقریر کې نه دی اوریدلې نو دا تقریر دا روان دی خو هغه شانت جارحانه تقریر مخکاری.
ډیره مننه تاسو ته زما आवाज نه درځي روسته په بیا خبري وکړو تاسو ډیره مننه پیر ولې شاسب
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړي.
داخل سوی چې د بندو دروازو تر شا د څو نیو تر پلټنو پښتنو ورسته نن د امریکای د ولسمشر د مؤاخذه بهیر په ډاګه پیل سي. دا ځل به د پخواني ولسمشر جو بایدن زوی او هغه تن هم پښتنو ته وړاندې کیږي چې د ولسمشر ټرمپ د مؤاخذه په اړه شکایت کړی. په دې اړه نور تفصیل زما همکار سمینا احسن راوړوي.
د نمائندګانو د ایوان استخباراتي کمیټې به د دې پلټنو څارنه کوي. په تیرو هفتو کې د بندو دروازو پر شا د موجوده او پخوانی سفیرانو چارواکو قانوندانانو او د نورو متعلقه خلکو د بیانونو پس به وس خلک د ویلیام ټیلر بیان هم اوري. ویلیام ټیلر په یوکرین کې ستره امریکنۍ سفیره ده او ورسره به جارج کینټ همي چې د یوکرین سره معاملاتو ته ګوري. د کمیټې چیرمن اډم سکیف وای ټیلر کینټ او یو دریم اني شاهد به د جمعې په ورځ بیان ورکوي. ټیلر او کینټ دواړه وایي چې صدر ټرمپ د یوکرین صدر ولادیمیر زیلنسکی باندې فشار جوړ کړی و چې د 2020 امریکني صدارتي امیدوار جو بایدن پر ضد تفتیش شروع کړي. د نمخ کې چې صدر ټرمپ یوکرین د پاره د 391 میلیون امریکني ډالرو فوزی امداد جاری کړي. خو بلخوا ریپبلیکنز دې ته ځان تیار کړی چې د دواړو ګواهانو نه به سختې پوښتنې کوي چې ګینې دوی د یوکرین په معامله د صدر ټرمپ د تګلارې نه غلط مطلب خو نه دی اخیستی او دا هم چې ریپبلیکنز ګڼي ټرمپ په یوکرین کې په کرپشن باندې یو واضحه او اصل سوچ لري.
او د فوزی امداد د ایثارولو د هغه د فیصلې پر شا هم یو جواز دی. ریپبلیکنز دا هم وای چې په 11 ستمبر یوکرین ته فوزی امداد جاری کړی شو، د دې باوجود چې د جو بایدن او د هغه زوی پر ضد هیڅ قسمه پلټنی شروع نشوي. بلخوا صدر ترامپ هم د ځان پر ضد د مواخذې کاروایی دپاره د اورونې پر ضد په ټویټر باندې ویلي امپیچمنټ د بیروزګاره ډیموکراتس له طرفه جالي چغې دي. د استخباراتي کمیټې مشر اډم سکیف د نمائندګانو د ایوان 1450 خړو ته ویلي په ټلویزیون د دې اورونې خبرولو مقصد د امریکا خلک د حقایقو نه خبرول دي. د امریکا 2023 کالو په تاریخ کې دا سلورم ځل دی چې د یو ناس صدر پر ضد د مواخذې کاروایی اورونه کیږي. پخوانی دوه صدران انډریو جانسن او بل کلینټن مواخذه کړی شو، خو د سینټ په اورونو کې صفا وګرځولی شو، او دریم صدر ریچرډ نیکسن په 1980 کې د مواخذه کېدو نه مخکې استعفا ورکړه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
وایس آف امریکا دیوتا غوږی. اسلام آباد های کورټ د پاکستان تحریک انصاف حکومت لخوا د صدارتي آرډیننس په جاری کولو باندې له حکومت نه جواب وغوښتل دی او حکومت ته نوټس جاری کړی. د ډیو رادیو خبریال الیاس خان د دغه نور تفصیل په خپل رپورټ کې راکړي.
نمو مخالف ګوند نون لیگ د قومي اسمبلی غړي محسن شانواز رانجا لخوا د حکومت لخوا صدارتي آرډیننسز جاری کول په اسلام آباد های کورټ کې چیلنج کړی وو، او د دوی دریض دی چې آرډیننس صرف په بیړني حالاتو کې جاری کول شي او د آرډیننس د لارې قانون سازي نه کیږي. دا یو غیر آئینی او یو آمرانه طریقې کار دی او د وفاق او جمهوریت پر ضد دی. محسن شانواز رانجا وکیل عمر گیلانی عدالت ته وایي چې دا ان شک یو کم نوی د لاندې اولس مشر ته صرف په بیړني حالاتو کې د آرډیننس جاری کولو اختیار دی، او مونږ غواړو چې د اولس مشر دا اختیار دی دا ان د لاندې تشریح وشي. په دې باندې مشر قاضي اتر من الله او پوښتل چې آی مخالف ګوندونو دا مسله په ایوان کې اوچته کړې وه. د دې په ځواب کې وکیل عدالت ته وایي چې په ایوان کې هم اوچته کړې وه او سپیکر ته هم یو خط لیږلی دی. مشر قاضي او پوښتل چې ګاونډي هیواد کې د آرډیننس استعمال څنګه کیږي. دې ته په ځواب کې د مخالف ګوند نون لیگ وکیل اوی چې هن کې صرف بیړني حالاتو کې آرډیننس استعمالیږي. دیوا ریډیو چې قانون پوها قاضي انور نه پوښتل چې حکومتونو ته د آرډیننس جاری کولو ضرورت ولې راپیښ شي، او آیا اعلی عدالتونو سره دا اختیار شته چې دا رقم آرډیننس یې قلم وګرځوي. نو هغه اوی
اسمبلی سیشن کے نوی دویم اندازا چھے دیر ارجن پر سیچویشن بھی چکم کے لیجسلیشن یعنی قانون سازی دیر ضروری بھی ان سے وہ کین آرڈیننس سے دے باندی ججمنٹ اشتا مخینا آرڈیننس اول چلی دا یو قسم دے پارلیمنٹ ابیوز دے دے چھے پارلیمنٹ موجود دے چھے پارلیمنٹ موجود دے اور دے پارلیمنٹ سیشن غصر دے گورنمنٹ کار دے کدیر ارجن قانون سازی پکار دا حکومت تا پکار دی چھے پارلیمنٹ سیشن دے غواری دا اور اونی
پا حال د محسن رانجا ویناوه چې حکومت اته صدارتي آرډیننسونه د قومي اسمبلی نه پاس کړل. مونږ آرډیننسونه نه دي چیلنج کړي، بلکې کوم طریقې کار سره چې دا پاس کړل شول دغه مو چیلنج کړی دی. په دې باندې د مشر مشر قاضی وینا وا چې ولې جایز قانونونه په عدالتونو کې چیلنج کیږي دا د ایوان ذمہداری ده چې د خلکو مسلې حل کړي عدالت ته خپل کار ته پرېږدي او سیاسي مسلې د عدالتونو نه لري اوساتي د چیف جسټس وینا وا چې د بد مرغه زیاتره آرډیننسونه په امیرانه حکومتونو کې پاس شوي دي د اوی چې قانون سازی د هغه خلکو کار دی چې کوم پارلیمانټ کې ناست دي وروستو عدالت د دې قضیې اورونه تر دو هفتو پورې وځنډوله الیاس خان وایس آف امریکا ڈیو ریڈیو اسلام آباد
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه ویډیو نظر وخیږي د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې ځړې یا په کینسر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
اوس یو بل دلچسپ رپورٹ ته ستاسو پام را ګرځو په خیبر پښتونخوا کې د ښځو د حقونو لپاره کار کوونکي یو غیر سرکاري تنظیم پاک وومن یو ایپ د موبایل ایپ یا اپلیکیشن جوړ کړی چې سټیزنز وایس یا د خلکو ژغ نومیږي د دغه اپلیکیشن لمخې به اوس خلک کولای شي چې د خپل سیمو د اسمبلی استازو ته خپل شکایتونه د دې اپلیکیشن لاره ولېږي دغه تنظیم دغه اپلیکیشن د خیبر پښتونخوا له اسمبلی سره د یو تړون په اساس لاسلیک کړی هم دی په دې اړه نور تفصیل له پېښوره د عبدالرزاق په ریپورت کې اورو
د یاد غیر سرکاري تنظیم مشر ازرا ګل ډیونیوس ته ویل چې د صوبای اسمبلی یو سل او 15 ممبرانو شپږ زنانو غړو او د اقلیتی رور ولایت ایم پی ایس په موبایل فونز کې به دا اپلیکیشن انسټال وي او عام اولس سټیزنز وایس نومي سافټویر د ګوګل پلی سټور نه ویډیا ډاونلوډ کولای شي
دا موبایل اپلیکیشن چې دی نو دا بیسیکلی بیسکی د ایم پی ایس چې کوم سلور آئینی کردارونه دي چې هغه کې یو دار چې ایم پی ایس به قانون سازی به کی بجټ به پاس کی د عوامو نمائندګي به کی په صوبایي اسمبلی کې اور دین علاوه به د ادارو نگرانی کی یو سیکشن چې دی نو اگر ایم پی ایس د پاره دی او هغه کې هم د سلور آئینی کردار چې دینه بڑم به هغه ته مخه ترازی ایم پی ایس صاحبان چې څومره ډیټیلز د قانون سازی حواله سره د بجټ د اپروول حواله سره د ادارو د نگرانی حواله سره یا د ریپرزنٹیشن حواله سره چې څومره مې کارونه کین هغه په موبایل اپلیکیشن راځي او دا غي د هلكي عوام چې نه بدا کتی شي زما ایم پی ایس پرفارمنس کی لګیاره په صوبایي اسمبلی کې او عوام چې د اغي بیا د سلور کردارونو حواله سره یا خو کمپلینټ کول شي سې انکوایری کول شي انفارمیشن غوښتي شي سجیشن انپوټس ور کول شي
د اپلیکیشن پرانستی په موقع د خیبر پښتونخوا صوبای اسمبلی سیکریټریټ چارواکو نارینو او زنانو ایم پی ایس او د ژوند د بیلابیلو طبقو سره تعلق لرونکو خلکو ګډون کړی وو د پیخور زینت محب کاکا خیل ڈی ون نیوز ته ویل
ګوره پہلا خو بچی دنو ڈیپینڈ کی چې زمونږ سم مسله دا زکه چې داس ایم پی ای د چې اغوی انډر بیا یو سپیسیفک ایریاز راځي اوس لکه څنګه چې زمونږ یو ایم پی ای دنو اغوی انیمل رائټس بارا کې چې دنو اغوی ذات کې فوکس دی یا فوډ سکیورټی بارا کې دی یا چې دنو سده سی وچ اغوی جیل ریفارمز بارا کې دی نو کو آیا ز کو ایز ا سټیزن خبر کوم ما ته به خدای ز دای چې لکه زما ایجوکیشن ریلیټډ کسه پرابلم زب اغا ایم پی ای کنسرن سره بز اغا رابطه کول غواړم او اغي شکایت کسی وی زیات تر ماته لګی چې کوم بوینو هغه به هراسمنت زیات رپورت کړي بل خبره چې کوم داسې مسلات دي چې کوم لوکل ګورنمنت نه سولف نشي هغه به مې بي د هغه بار کې هم لکه یعنی اکاونټیبلټي به راشي کنه چې لکه لوکل ګورنمنت هم کو اډریس نه کړي دي ته بیا راځي ډایرکټلی
د عوامي نېشنل ګوند د صوبای اسمبلی زنانه غړي شګفتہ ملک د دغه اپلیکیشن د پرانستی ستاینه کوي
نو زما په خیال پکار د عوامو ترمنځ چې کومې رابطې دي دا زیات نه زیات پکار دي ځکه چې زمونږ د خلکو دومره زیات مسلې دي دومره ایشوز دي د ځوانانو د روزګار مسلې دي زمونږ د زنانو تاسو ګورئ نن سبا موږ د قانون سازي خبرې کوو خو د بده مرغه چې کوم قانون دی هغه اسمبلی کې پېښ هم شو بیا دا غي څه پتهونه لګي دا کله کیبینټ ته لګي کله بیا په سلیکټ کمیټه جوړي نو پکار دي چې دا داسې څنګه چې دوی د ایپ خبره کوي پکار دي چې دا شیزونه هایلایټ کیږي او د خلکو مسلې چې دي راپورته کیږي
د غیر سرکاري پاک اقوامین تنظیم چارواکو په وینا هغې د صوبایي اسمبلی سیکرټریټ سره په یو مفاهمتي یاداشت لاسلیک کړی دی او په سیټیزنز وایس موبایل فون اپلیکیشن باندې قانون سازی، بجټ منظوري او د اسمبلی اجلاس د کاروایۍ په اړه معلومات د سیکرټریټ چارواکي وخت په وخت اپلوډ کوي، کومو ته چې به عام ولس په اسانۍ سره رسایي کولی شي. عبدالرزاق، وایس اف امریکا، ډیوه نیوز، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00202-205-003.
ترکی چارواکو هغه سلګونه کسان نیولی چې په وروستیو کې په شام کې د ترکی د بریدونو په اړه پوښتنې راپورته کړي او د ترکی پر دې اقدام نیوکې کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د ترکی چارواکو دغه اقدام غندلی دی او دا د بیان د ازادۍ د مخنیوي یوه هڅه بللې ده. په دې اړه نور تفصیل د مجاهد جواد په رپورټ کې اورو.
ترکیه وای د سوریه په شمال کې د سولې د پسرلی په نامه په پیل شوی او پوځي عملیاتو کې د دوی په وینا یوازې ترهګر ډلې په نښه کړی دي. په دغو ډلو کې د کوردستان جنگیالي هم دي چې د داعش په ماتولو کې مرسته کړې ده. د دغو عملیاتو له امله په لسګونو ملکیان وژل شوي او په سلګونو نور د خپلو کورونو پرېښودلو ته مجبوره شوي دي. د بخښنې نړیواله اداره یا امنیسټي انټرنیشنل وایي د ترکیې حکومت د روانو عملیاتو په اړه نیوکو باندې غوږونه نه ګروي. د کوردانو په غټ ښار دیار بیکر کې پولیسو لارینونه په ټپه درولي او لارون کوونکي یې نیولي دي. د کوردانو یو وکیل موسی فارسو ګولری وایي دی وایي زموږ خلک ځپل کیږي او زموږ په وړاندې ظلم دې کچې ته رسیدلی چې حتی زموږ د ډیموکراتیک غبرګون په وړاندې هم له زور زیاتي څخه کار اخیستل کیږي. دا یوازې د سړکونو لارینونه نه دي چې بند شوي دي. د بخښنې له نړیوالې ادارې څخه ملینا بایوم وایي دا وایي د ټولنیزو رسنیو کارکوونکي، ژورنالیستان او د کوردستان د سیاسي ګوند غړي هم په نښه کیږي، ځکه چې دوی ټول د سوریې په شمال کې د ترکیې لخوا د پوځي عملیاتو په اړه پوښتنې کوي او یا پرې نیوکې کوي. د بخښنې نړیواله اداره وایي د دوی شمیرې ښیي چې د پوځي عملیاتو په لومړۍ اونۍ کې د ټولنیزو رسنیو 899 اکاونټونه د پلټنو لاندې وو چې د ادعاو له مخې یې جرمي توکي خپرول او یو سل او شپږتیا کسان نیول شوي هم وو. د نارکان کایا په نامه یوه وکیله د اکتوبر په 28 نیټه د استانبول په هوایي ډګر کې وروسته له هغې ونیول شوه کله چې یې په خپل ټویټر باندې ولیکل موږ له تجربو پوهیږو هر څه ته چې تاسو د سولې د عملیاتو نوم ورکړئ په حقیقت کې یوه ټول وژنه یا قتل عام دی. نوموړی وروسته خوشې کړای شوه خو پرې سفري بندیز لګېدلی. همدارنګه د برګن ورځپاڼې او دایکن خبری ویب پاڼې خبریالان هم نیول شوي دي. خو ترکیه وایي چې دغه نیول او بندیزونه د دې لپاره دي چې د دوی په وینا د ترهګرو د پروپاګند له خپرېدو مخنیوی وکړي. بلې خوا ټاکل شوې ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به د شروع یا چهارشنبې په ورځ په واشنګټن کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. تمه ده د سوریې د کوردي ملیشو پر ضد د ترکیې روان پوځي عملیات به د دواړو ترمنځ د خبرو د اجنډا په سر کې ځای ولري. انقره د ترکیې کوردي جنګیالي ترهګر بولي خو دغه جنګیالي د داعش په وړاندې د امریکا تر مشرۍ لاندې جګړه کې مهم ملاتړی پاتې شوي دي. د امریکا کانګرس په ترکیه باندې د پراخو بندیزونو د لګولو ګواښونه کوي چې ځینې نیغ په نیغه په خپله اردوغان باندې دي.
دا د وی او ای ډیوه خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کتلی او اوریدلی سئ. د ویب پاڼې پته ده voa.diwanews.com. ټویټر @voa.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلی او اورې دی شي. پته ده www.voadiwanews.com. هیر نه کړئ.